بله سید سمی عباس تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حته نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پنجاب د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پورې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغه کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات یې راوستې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
آخرین حکم ریاست جمهوری نشر شده برای حکم آمده
برای جمهوری ریاست وروستای امر کړی. په دغه امر کې ویل شوی چې د هغه فیصله او غوښتنې له مخې چې د لړم په 21مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره کړه، له دې کمیسیون څخه د نجیب الله احمد زید لری کېدو لارښوونه شوې تر څو مربوط بنسټونه یو بل تند د کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمد زین نجدی کال مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د پرون ادعا کړې وه چې یو شمیر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د ده د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو څخه 15 کمیشنرانو په یوه لیکې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له ریاست نجیب الله احمد زین لرې شي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه اختلافات په داسې حال کې راپورته شوي چې د انتخاباتو یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات دي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت بشپړه لارښوونه کړې ده که چیرته پر پوستي یا پوځي مرکز ډزې وکړي یا یې تیری وکړ، کوم قطعات چې هلته دي هغوی د مرکز له اجازې پرته حق لري چې ځواب ورکړي. له تیرو نږدې څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو او د درنو وسلو ډزې کېږي. په کونړ کې د دې ډزو له امله نږدې 200 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې موضوع یې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ځواکونو متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده. همداراز د بهرنیو چارو د وزارت له لارې له اسلام آباد سره په تماس کې دي چې ژر تر ژره د ډزو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایه رئیس سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په کاناډا کې د اودینې نړۍ د 300 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ له کابل د امریکا متحدو ایالتونو ته ولاړه او هلته د امریکا او ملګرو ملتونو له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. اجرایه رئیس بل امریکا کاناډا ته ولاړ شي او د هالیفاکس په نړیواله غونډه کې به برخه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. د دوی له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې شوې دي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه شوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته د کار لپاره ولاړ شي. چی تر اوسه هیڅ ویډلې د غوژنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. خو بلوچ بلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حملې کړې او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یو افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې دغه افسر میرمن، زوی او یو لمسی پکې وژل شوي دي. د دغه افسر یوه 4 کلنه لمسی له دې حملې روغه پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات یې راوستي دي. په لایحه کې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو جمهوریتونو په اړه ویل شوي چې تر غور لاندې دي څو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ لایحه کې همداراز راغلي چې پر روسیې باید ګډ فشار راشي تر څو د اوکراین د ختیځ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا او ترانس دنستر لانجې هوارې کړي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. 2 ساعته وروسته تر دې چې پرون دا قانون تصویب شو، د روسیې عدلي وزارت د آزاد اروپا ازادي راډیو لږ تر لږه 3 خبری څانګو ته خبرداری ورکړ چې د نوي قانون له مخې به یو لړ بندیزونه پرې ولګول شي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې دا په روسیه کې د رسنیو د ازادۍ لپاره سخته ضربه ده. او روسی پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفر وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د پوځیانو په وینا په دې بمباري کې شپږ الوتکو برخه واخیسته چې د روسیې له خاورې والوتې د ایران او عراق پر سر تېرې شوې او د سوریې په دیر الزور ولایت کې بمونه وغورځول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسیدلی چې لوی جرګه راوبلل شي.
در قانون صراحت داره که لوی جرگر در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه. ما فعلا در او مرحله نیستیم.
د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څانګې تړل کېدو خلک په تېره بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخواو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دومره معاشي موږ شتانه چې موږ کرایې په کوچې خوسته راشو هغه په هوټلو کې وخورو چې کومه ګردیز نه راوړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښتې کوي.
بل د اساسي او بشري حقونو پروګرام کې به د عادلانه محکمې په اړه واورئ. ازادي رادیو اورې. په افغانستان کې د لوی جرګې د رابللو مسله په دې وروستیو کې توده شوې او حکومت هم ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي لوی جرګه د اوسنیو روانو ستونزو حل لاره بللې ده، خو ارګ وایي چې د اساسي قانون له مخې د دې جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې درې څلور لوی جرګې رابلل شوي وي. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې لوی جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې حکومت راغوښتلی شي. ارګ وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د لوی جرګې د رابللو لپاره اعلانونه خپره شول. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې جرګې د مخنیوي لپاره اعلامیه خپره شوې ده.
فراخوانی لویې جرګې صلاحیتای حکومت هست و
دا د حکومت صلاحیت دی چې لویې جرګې راوغواړي. ترکیب او میکانیزم د افغانستان په اساسي قانون کې ډیر واضح دی، نو د دې لپاره چې حکومت د جنو کسانو مخه نیولې وي چې دا سیاسي کوي اعلامیه یې خپره کړې ده. در په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې وروستیو کې جنو افراد او حلقو د لوی جرګې د رابللو اوازې خپرې کړې دي او همدارزه د هیواد جنو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولې دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. شاه حسین مرتضوی زیاتوی چې حکومت د یو شمېر کسانو له لوري د لوی جرګې د جوړېدو هڅو ته اندېښنه نه لري.
ما هیڅ نگران نیستم. نهادهای قانونی
موږ هیڅ شي ته اندیښمن نه یو. قانوني بنسټونه شته. هغه څه چې د لوی جرګې په اړه شته په قانون کې څرګند دي چې حکومت په څه ډول حالاتونو کې کولی شي چې لویه جرګه راوغواړي. او موږ اوس په هغه مرحله کې نه یو او د لوی جرګې رابلل د حکومت واک دی نه د افرادو او اشخاصو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د تل په شلمې غونډې ته په کابل کې څرګند کړه چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید دوریزه لویه جرګه راوبلل شي. د شاغلی کرزی په وینا په دې جرګه کې باید طالبان هم برخه واخلي. البته پخوانی ولسمشر دا خبر هم کړی ده چې دای د جرګې د راغشتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په وخت څلور لوی جرګې رابلل شوې وې.
و امرودل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حتی نه دی رسیدلی چې لویه جرګه راوبلل شي. د لویې جرګې د دایرېدو مسله په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو بیا توده شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پینده ته پاوریدل شي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر لمخې له دندې انګوښه شو. جمهوری ریاست ویاند شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست امر ورکړی دی. دا امر هم د هغه فیصلې او غوښتنې لمخې شوی چې د لړم په یوشتمه یعنی څلور ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې وه چې د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زید له ریاست لری شي. جمهوری ریاست وایي چې د دغه امر په اساس د کمیسیون څخه غوښتل شوی چې یا نور بنسټونه د یو بل تن د دې کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه لانجه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو په باب شک کیږي چې آیا هغه به په خپل وخت ترسره شي که نه. د دې موضوع د لاسپینوي لپاره همدا شیبه له کابله د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه زما سلامونه هم ومنئ.
سپینغر صاحب، د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې څه روان دي؟
په تاسف سره موږ سم ډېر اندېښنه لرو چې کمیسیون کې چې څه روان دي هغه نه ډېر قانوني دي او نه د دغې مملکت د مصلحت په اساس دي. تر ډېره حده دا په ډاګه کوي چې په تاسف سره سیاسي سلیقې کارول کېږي او مدیر مالا اوس د روستي کم اقداماتم چې شوی څومره چې ورته ګورو ډیر واضح نه دي. هغه رقم چې خلک توقع کوي چې د قانون د مخینه یا د مسلحت د مخینه واضح وسی.
سپینغر صاحب، نجیب الله احمد زی پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش په یو شمیر کمیشنرانو فشارونه راوستي او چې د د پر ضد یو لیک ولیکي او هغه واستوي او په هغه کې د ریاست د ګوښه کېدو غوښتنه وکړي. آیا دغه د ادعا د دې سبب شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ریاست لري شي؟ په دې ریاست کې چارواکي واقعا لاسوهنه کوي؟
تاسف سره که د کمیشنرانو د غوراوی مرحلې ته لاړ شو او هغه وګورو داسې ترسره شوه چې په تاسف سره سیاسي ډلې چې په حکومت کې حاکم هم دي دو وتوانېدل چې خپل افراد د کمیشنرانو په حیث کمیسیونونو ته معرفي کړي. په دې ده چې وخت کمیشنران د سیاسي سلیقو یا د سیاسي ډلو د خوا نه تعین کېږي هغه د کمیسیونو په چارو کې هم په مختلف شکل مداخله کوي او د دغه ډلو ترمنځ بیا په داخل د کمیسیونو کې هم رقابت رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې چې په کمیسیون باندې کم تورونه وو چې دی ډېر کمکاره دی، لازم پلانونه نه لري، د استخدام په پروسه کې، د تدارکاتو په پروسه کې، همداسې په نورو تخنیکي برخو کې، موږ چې هم دا سوالونه کول لیدلم چې خپل د اختلافات په داخل د کمیسونو کې سبب کیږي د کمشنرانو ترمنځ دا پروسه مخکې لاړ نه شي. او د دغه لامل همدغه د کمیسون نه د باندې سیاسي مداخلې وې چې یو سیاسي ګروپ یو ډله کمشنران هڅول او حمایت یې کاوه او بل نورو سیاسي ډلو بله ډله. نو طبیعي ده د یو داسې وضعیت منځته راوه چې رئیس جمهور هم مجبوره شو په دې خاطر باندې چې دغه کمیسون یو سرنوشت معلوم شي، دغه رئیس چې په ده باندې د بل ډلې کمیشنران د خوا ډېر اتهامات ولرې کړي.
سپین غر صاحب، د تاسو چې د انتخاباتو د پروسې اوږده تجربه لرئ، آیا د انتخاباتو د کمیشنرانو د اکثریت کمیشنرانو په غوښتنه یو څوک د دې انتخاباتو د کمیسیون د مشرتابه پلاوی څخه لرې کیدای شي؟
البته که دا غوښتنه د قوانینو په رڼا کې وي او لازم ثبوتونه او اسناد مدارک او شواهد موجود وي چې ګوند یو کمیشنر که رئیس وي یا بل کمیشنر وي، یا یې د قانون نه تخلف کړی دی او یا هم د داسې اقدام کړی دی چې هغه د کمیسیون په د انتخاباتو قانون کې هغه سرغړونه ده او د هغه په اساس عزل کیدای شي، ځکه قانون د انتخاباتو کې د عزل موارد مشخص معلوم دي. نو اوس دغه کار چې شوی دی په څنګ کې دغه موارد واضح شوي نه دي چې نجیب الله احمد زی په کوم مواردو کې متهم دی او کوم قوانین یې نقض کړي دي، ځکه د کمیشنرانو خو دا مسؤلیت ډېر جمعي دی په قانون کې. که کمیسیون کم کاره دی، مفسد دی، په دې کې اکثریت کمیشنران راتلی شي نه یو کمیشنر.
په مجموع کې د ریاست له مقام لري کېدل او د کمیسیون له غړیتوب لري کېدل دا دوه مفاهیم دي. کچېرې دی د ریاست ولتیا نه درلودله خو کېدای شي چې په کمیسیون کې پات شي، د ریاست لپاره یو بل څوک غوره شي، په بشپړ ډول د کمیسیون د غړیتوب لري کېدل هغه هم دی ویلوې پروسې په نتیجه کې چې دغه کمیشنران ټاکل شوي دي. آیا تاسو دا څومره توجیه کولای شي له لحاظ د عدلي او د اصولو او قوانینو پرانا کې؟
د حقوقي او قانوني نظر خو د توجیه وړ نه ده. ما مخکې ویلي چې هلته قانون معلوم دی که د قانوني سرغړونه کړي، د دې تر څنګ چې دی د ریاست نه یا د غړیتوب نه لرې کېږي باید عدلي ارګانونو ته معرفي شي تر څو نورو کمیشنرانو ته هم یو د عبرت فن شي. خو دا تر ډېره حده ښکاري چې دا یو سیاسي مسله ده، ځکه په قانون کې ما تاسو ته ویلي چې د کمیشنرانو اکثریت مسؤلیتونه ډېر مشابه دي او که رښتیا دا لري کې که ریاست کې ضعیفه وي لومړی باید د ریاست نه لرې شي، بل تن رئیس وټاکل شي. خو ګورو دا پروسیجر ډېر قانوني حقوقي نه دی، تر ډېره حده سیاسي ښکاري.
سپین غر صاحب، په د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه جنجالونو ته په پام سره مخکې هم داسې له مختلفو لورو اورېدل کېدل چې د حکومت مشران سیاسي اراده نه لري چې انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي، دغه وضعیت په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه راتلونکي انتخابات به بالاخره ترسره شي او هغه به شفاف وي که نه؟
د راتلونکو انتخاباتو په رابطه وایم چې په هېڅ وجه زه امیدوار نیم په درې دلیلو. تاسو امنیتي وضعیت وګورئ، موږ په کې هېڅ نوه پرمختګ نه لرو چې موږ ډاډمن کېدی او ښه انتخاباتو کولو ته. په سیاسي اړخ کې موږ هېڅ نوه داسې توافق نه لرو د سیاسي ډلو، سیاسي رهبرانو او د حکومت ترمنځ چې دوی ټول په یو خوله موافقه وکړي چې دا انتخابات څه وخت وشي، په څه شکل وشي، اصلاحات څنګه راشي. تر اوسه یو واحد نظر نشته دی، دا خپله یو معنی ده. او په درېیم ساعت کې په تخنیکي اړخ کې چې ګورو، کمیسیون تر اوسه هغه ګامونه چې اړین دي نه دي اخیستي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه چې ډېره اړینه او مهمه ده راتلونکو انتخابات ته، هم د تیارۍ په حساب، هم د اصلاحاتو په حساب، تر اوسه پکې هېڅ قدم نه دی اخیست شوی. نو که په درې ساحو کې وګورو پرمختګ نه وي، په هېڅ وجه موږ نشو کولای چې مطمئن شو چې په وخت انتخابات به ولرو او هغه هم بیا شفافه او عادلانه انتخابات.
یوه وروستۍ پوښتنه، داسې هم اوریدل کیږي چې کچېرې د ولسي جرګې، ولسوالیو، شوراګانو او دغه راز د راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات یو ځای ترسره شي؟
زه فکر کوم که یو ځای نه، خو د دې لپاره باید واضح دلایل حکومت وړاندې کړي، کمیسیون وړاندې کړي چې که یو ځای کولی شي یا کوي، یا په کوم دلیل کمې ګټې لري دې مملکت ته، کوم سهولتونه موجود دي، فرصتونه او کبنی شي کولای، په کوم دلایلو. مشکل دا دی چې کمیسیون سره ډیر سیاسي برخورد کیږي
موږ
اندېښنه لرو چې نوې کسان ټاکل کیږي د احمد جی په ځای نه وکاس کدام د سیاسي پروسیجر په اساس تعین شي دا به لا نورم اعتماد د خلکو په دې پروسه باندې د منځه یوسي
بله جانداد سپینغر لتاسو نه یو دنیا مننه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ورستی اختلافاتو په تیر بیا د دې کمیسیون له ریاست د نجیب الله احمد زید لري کېدو په باب نو خپل نظر او د غرض نور معلومات را سره شریکه ولکته چې مخکې مو اوریدل د افغانستان جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر لمخې له دندې ګوښه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او اوس به هم صفی الله ستانکزی ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو کې د مطالب لوستلی او مهم ټکی اوروي.
د کارنګي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د ناتو په ماموریت یو څیړنه کړې ده. کارنګي اروپا ډلې په انلاین خبرونه کې له یو شمېر څیړونکو پوښتنه کړې چې آیا ناتو په افغانستان کې ایثار پاتې که څنګه. د کارنګي په خبرونه کې د کارنګي د نړیوالې سولې د برخې د یو همکار فرانسیس زیبران په حواله راغلی چې ناتو په افغانستان کې ایثار شوی او د وتلو لپاره یوازې سیاسي لار لري. فرانسیس براون په یو څیړنیزه مقاله کې ویلي د ناتو دوه اصلي هدفونه له تروریزم سره مبارزه او د کډوالۍ د کړکیچ حواره په یو باثبات افغانستان پورې تړاو لري. اخوا کارنګي یورپ په دې مقاله کې د یورویشیا مرکز له مشر فریزر کامرون هم خپل پوښتنه کړې ده. کامرون ویلي ناتو له کلونو راهیسې په افغانستان کې اسهار ده. کارنګي یورپ خبرونه د یورویشیا مرکز د مشر خغلی کامرون په حواله دا انتقاد خپور کړي چې ناتو له منسجمې تګلارې او د پوځي حضور لپاره د ملکانو له قوي ملاتړ پرته په افغانستان کې اسهار پاتې ده. کارنګي یورپ خبرونه په داسې حال کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله په افغانستان کې ناتو ایثار بللې چې د شمالي اتلانتیک تړون ناتو دفاع وزیرانو تیر او نه افغانستان ته د 3000 تازه د مسرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه. ناتو له افغانستان سره د هر ډول همکاریو لژمنو یو ځل بیا ډاټ هم ورکړ. نیویورک ټایمز ورسپارنې د وسلواله طالبانو د رژیم له سقوط 15 کال وروسته د افغان نجونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. نیویورک ټایمز د بشري حقوقو د څار د یوې مشر څېړونکو هیدربار مقاله خبره کړې چې د افغان نجونو ژوند یې انځور کړی. هیدربار د خپل همکارانو په ملتیا په افغانستان کې له 240 نجونو سره مرکې کړې چې ډیره برخه په معارف سرخیږي. نیویورک ټایمز لیکلی د افغان حکومت لخوا د خبرو شوې شمیرو په اساس 3.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې لزده کړو به برخې دي چې 50% نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو څار دی مشر څېړونکي ویلي اکثر افغان نجونې د درس ویلو لپاره مبارزه کوي او یو شمېر کورنۍ هم شته چې د خپل نجونو د زده کړو لپاره خارونو ته کډه کیږي. نیویورک ټایمز د هیدربار په حواله ده هم لیکلي چې د 12-15 کلونو نجونو 2/3 برخه د خوندزو پرېښودلو ته اړیستل کیږي. هیدر ویلي 20% نجونې د لیک لوست وړتیا لري خو دا فیصدي په هلکانو کې شپږ شپېته سلنې ته رسیږي.
ازادي رادیو اوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څنګه تړل کیدو خلک به تیر بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخواو د ترلاسه کولو په برخه کې لډي رستون سره مخامخ کړي دي. دغه بانک لنجدې شپږ میاشتې راځي چې پر تعمیر وسلوالو بریټ کړي او تر اوسه تړلې دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د ازادي رادیو خبري حالت ویلي چې د خپل تنخواګانو د اخیستلو لپاره مجبور دي چې خوست یا لوګر ته ولاړ شي او ټول پیسې هم پر لارې لګيږي. داوود تپانی نور حال راکوي.
دا پکتیا مامورین پولیس خون کی د نړیوالو ادارو کارکونکو او سوداګر په پرله پسې ډول په دغه ولایت کې د کابل بانک له نشټوالي ځوریږي او په گاونډي ولایتونو کې د پیسو اخیستلو پر مال لستونځو سره مخ دي. یو شمېر کسان چې درې ورځې وړاندې خوست د کابل بانک څخه د خپل معاشات اخیستلو په موخه تللی و ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زه سرباز ګل محمد پکتیاوال د پکتیا ولایت وسیدونکو د اول افزې سرباز په ګردیز کې کابل بانک چې دا اغه تایا چی انفجار کړی دا بالته مشکلات لرو دومره ماشی مونږشتانه چې مون کرایې په کوچ خوست راشو غو پټولو کې اخر چې کومه ګردیز نه راوړو او اوس دغه د دلته راغلی اوس مونږ سره دومره پیسې نشته چې مونږ یا هوټل کې خرچا پوکو او دلته ماش نشته مجبور چې یا بستر ولارې کلاټ شو یا دلی ته شپې وکړو. او خوست راغلو له خوست دغه د بانک خراب ده نه دی ګردیز بانک پال کې ګینه دی خوست لوګر کې خو غلطه خنه درکې غلطه دي چې کارت ریټ کې وخت تیر وي د ته چې یار وخت په تیر د دلته تاسو ماش نه در
ز زریز پکتیا وسدون کم پرنی کی زغلی یو یت سات کارو سی یت سات کار بیا کار پری دی و سم ون اورد عمر تیرا کړه داس مشکلات سره مخ مخ یو ولات
نو می عبد الغفور دا من ته په پکتیا کې ماش نه راکې سیلار ته تاسو اردو الا سیل ته تاسو ماشونه نست دی اغه جن من غراغلو ګردینه دومره تکلیف هم درته وک تقریبا 500 کرا ور کوشل تر ولتم بن خراب ده دا من غړ مشکل ده بدل او ګردینه خو ست راغله خود خدا ته مینه بن خراب ده سیستم خراب نه
دوی دا هم ویل چې ماش د موټر په کرایو او په خوست کې د پات کېدو پر لګښتونه مصرفوي او لګنستون زو سره مخ دی یو شمیرغه کسان چې د پکتیا ولسوالۍ مرکز گردیز تا ولدی ځای څخه د لوګر مرکز پولی عالم ته کابل بانک څخه د ماش تر لاسه کېدو په مخه راغلی وای
نو می عبد القادر د پکتیا ولایت مرکز گردیز لوګر ولایت راغلی م کابل بانک لپاره مشکل لپاره بس دغه دی ورور پوسه داخله نه پر راضی بس بندل لاس کې نیول وي موږ ته وای چې روپی نه سر دي سره واسه لاس بجرا ته ولس بجرا ته بس بیرته لاړ سو پوسه داس نس لای پویفله چې پکتیا ته بیرته لاړ سو بیا سبا ته راسه پوسه کریا حساب کتاب ګوره بس مشکلات ګوره اغل ته چې ورته پوسه اغل ته ورسی چې انتهاري صاحب کابل بانک حساب کتاب سو ضرور پوسه کابل بانک بس تا ورور
نو می بسم الله د پکتیا ولایت احمد ابو لسوالی څخه د لوګر ولایت د ماش دی پر راغلی ما او استاد د مموزو په علي لسکیم او دلته موږ مراجین راغلی او دلته دوی مکتوی سی دلته داخله اجازه نسته او پیسې خلاص دي موږ به سبا بیا راځو موږ تقریبا 300 روپۍ د موږ ولسوالۍ ته کرایه ده او ولایت ته 300 روپۍ افغاني دلته کرایه ده
یوازې دغه څو کسان نه دي چې د کابل بانک لستونزو شکایت کوي ډیر شمیر نور کسان هم لامدې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د بهرنوي ادارو کارکونکو بیا وایي چې ډیر وخت په لوګر او خوست کې د ډالرو نه ورکول هم د دوی لپاره مشکل جوړ کړی د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان دا ستونزې جدي ګڼي او په دې نظر دي چیرې د کابل بانک مشکل په دې ونې کې حل نشو خای په نګډې راتلونکو کې به خپل غږ د سولېزو مظاهرو لاره پور تکړي د پکتیا کابل بانک مسولین وای چې دوی د بانک جوړیدو او ځای تغییر او تبديل ټولې چارې خلاصې کړې او ډیر ژر خپل کارونه پیل او د خلکو ستونزې اواري کړي خو نګډې یو میاشوډان دي د پکتیا والی وایند عبد الله اسرت ازادي رادیو ته د دې ستونزې اواري دلو داسې ژمنه کړې و چې په یو ونې کې به بانک چارې پیل کړي د پکتیا کابل بانک چارې هغه وخت وتړل شوې چې د تیر روژې میاشتې په پیل کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ او ګڼ شمیر ملکي او نظامی کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایوینه وی سروې لمخي افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی د سروې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ خبره کړی او په 2014 میلادي کال کې د تروریستي ډلو فعالیتونه او حمله انسیړلې دي تفصیل د فرشته جلال زی پرپورت کې
په روان میلادي کال کې د تروریزم په اړه په نړیوال رپورت کې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې 15000 603 او یاتنه په تروریستي حملو کې وجل سوي په رپورت کې راغلي چې افغانستان پاکستان نایجیریا سوریا او عراق د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې تیر کال د تروریستي حملو له امله سخت زیانمن شوي او تروریستي فعالیتونه پکې زیات شوي دي د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریزم انزور ډیر پیچلی دی ځکه وسلوالو طالبانو تیر کال پر ملکي خلکو حمله کمی کړې خو د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ ته شدت ورکړی دی د رپورت په حواله د 2018 میلادي کال له اپریل راهیسې د افغانستان پر زیاتو ولسوالیو وسلوالو طالبانو واکمنی ټینګه کړې او د 398 ولسوالیو په 90% برخه کنټرول لري په رپورت کې افغانستان تر عراق وروسته دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات خلک پکې وژل شوي او وایي چې تیر کال 8000 کسان د تروریزم قربانی شوی دی د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر رپورت کې ډیره خوشبینی د نایجیریا د وضعیت په اړه څرګنده شوې او ویل شوی چې په هغه هیواد کې تیر کال د بوکو حرام تروریستي ډلې فعالیت 80% کم شوی دی خو د داعش فعالیتونه یې زیات شوډلی او راغلی چې په عراق کې تلفات د داعش د حملو له امله 30% زیات شوی وو د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ ویلي چې داعش تیر کال په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې بایللې خو له ډېرې ناهیلۍ یې د ملکي خلکو وژلو ته شدت ورکړی دی د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل رپورت کې ویلي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمیر پرمختللو هیوادونو کې د داعش فعالیت کمزوری شوی دی رپورت وایي په وروستیو درې لسیزو کې تیر کال د مشارکت او پراختیا سازمان په غړو هیوادونو کې تر ټولو زیاتې تروریستي حملې وشوې د یادونې وړ ده چې په رپورت کې پر امریکا د سپتمبر حملې په ترکیه او اسرائیل کې حملې نه دي ګڼل شوي
او اوس به حمله اسمت سروانه واوري چې په هالند کې یو لوی پل د نوې ټکنالوژۍ په مرسته جوړیږي
څیړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پله په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې د دغه پله د اوږدوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. حاضر د مدنړۍ تر ټولو اوږد پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لاره کې جوړ شوی دی.
او سم په مو کړی دي ساده څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر لمخې له دندې انګوخه شو. نجیب الله احمد زی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې یو شمیر کمشنرانو د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید لکبله د دې د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په دزو ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداوی استایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. د روسیې ولسی جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نخښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. او روسی پوځي چارواکي وایي چې روسی الوتکو له اوږده سفره وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې به هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مې هېروي. د خبرونه دوه منې مې تر رسیدلی یو 219 پروګرامونه در تخبرو. د جون پشي بو کوم د ځل د ژمی لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات راغون کړي دي.
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر واسي د باغ نه او بیا یې کړته راوړي. بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي.
یوه عادلانه محکمه څه ډول محکمه ده؟ په دې اړه د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خو مخله دې چې د جون په شیبو کې پروګرام ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2290 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عرب صاحب، زه هم خپل سلامونه ونیک هلی د زدی رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بیطرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل تویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بیطرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده. ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاټ او نظارت تویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی؟
څنګه چې ما ویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بطرفه محکمه کې د خلکو د قضایا او د خلکو د قضایا او حل فصل تویل کیږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عادلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت په تامین دو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې، یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بر علاوه لدو چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان له اشتباه نه خالي نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیگونه خلک یا د یو بیگونه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي، یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوم کولای شو چې بیگونه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دویم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي، یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي، ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچیرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وځ کړی او دا اصول په خپل سمه طریقه باندې عملی نسی نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې او له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په دریو بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخش لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مجنون ګڼل کیږي، بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب سی په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي؟ باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسی. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه، یعنی کله چې یو جرم مثلا زبې یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما کسبه یو قانون وځس یو دا وای چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسې کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې لدی چې دا قانون نشر سی او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسی دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر لباد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوی باد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ راځي تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو په حوال سی په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سی چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسی، او هیڅوک نسی کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي ترڅو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅ څوک نه لري چې افراد هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسی کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندې کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک حق نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي، او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمه په وخت کې بیا هم باید رعایت شي. یو د محکمه مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي، او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایو د رسیدګي کولو حق ورکول سوی. نه دا چې هر سهرۍ محکمه یا هر محکمه چې هر څوک غړي ته چا برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایرې دو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علنی واوسي، مګر هغه بعضې استثناءات چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوی سي چې په پټ ډول دایر سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایر سي، او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي، او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې وویل چې عادلانه محکمې سرته رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وضع کړي دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوای سو چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي، او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو له خوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانين هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې وویل چې د شکنجه منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي، د افغانستان د جزایي اجراتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي، او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه په د بیلګې په تور موږ کوای سو د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه ته اشاره وکړو، چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بیگونه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول سي، موږ په هغه لحظه کې نسو وایو چې دغه نفر حتماً مجرم ده یا دغه نفر حتماً جرم کړی. تر څو چې عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل سي، بل هغه موږ کوای سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغونه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سویده، یو زن سویده، او تر اوسه د جرم به ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي سي چې بعضي دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي، په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتي محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د اکثره شنو میوو د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوي غم خوړلې؟
هغه بیا داسې چې تناونه مرته بند کړي وي، تناو باندې پسی راچو، جالب سیره پیورا چو چې مچو میاشه دا شي پکې نه.
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي، او هغه وخت کې خو وچ وچ د رسته خون هم خوي.
دا انګور بیا چې دې د ابجوش د پاره ډیر ښه وچیږي، او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندوستان او
کله مهم د ژمي موسم لپاره شنه میوه وچکړي، کوم وچکړي وی له کوم طریقو مو کار اخیسته، او کوم میوه مو وچکړي دي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به یې درته ځواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي، او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړې شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینواره وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوې وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دی، په پالیز کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص هم دی وچول لپاره جدا کوو. هغه خټکی داسې وي چې هغه سر هغه ډیر خوږوال لمخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناونه ورته بند کړي وي، تناو باندې پسی راچو، جالب سیره پی وراچو چې مچو میاشه دا شی پکې نه ني. کله چې وچ شو هغه راټولو، بیا یو ځای کوو، په خلطو کې جګو، تر څو پورې چې محفوظ پاتې شي.
نوموړی وایي چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي. دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وایي.
توتان خو نو معمول دی، هغه کومه ونه چې د توتو وي او چاته معلومات چې دا توت نیسي هغه لاندې هغه ځای کاګل کوي، هواروي چې تر څو خاوره ونه لري. کله چې دا توت را طبیعي شمال سره راغورځي یا که څوک دوی را سنډي نو دغه توت پاندې هوار ده کې غورځيږي. کله چې توت وغورځيږي همدلته پرېږدي، هغه باندې څوک ګرځیم نه، هغه ته څوک نږدې کېږم نه، که څوک یې خوري هغه ځان ته زولۍ کې تازه را اخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچي بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکی زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نه وي.
خټکی چې کله ورسیږي هلته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کیږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلور لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ یا د وچولو لپاره خوي چې هغوی حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ دی خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ یې هم سپین وي او هغه وخت کې جو وچ دن رسته خوند هم خوي. او کوم خټکی چې ډیر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچ دن د خټکو رنگ توريږي او چې جمی کې بیا راخلی هغه وخت کې د رقم تاریخ خوند کوي، هغه ډیر خوګوال نه رقم تاریخ شوی وي. هغه د خطر خټکی وچ شي چې هغه باغه وخت کې نه خړل کیږي. خټکی به
بهر هم چیرته زی خرڅ د پاره دا وچ شي.
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمه کې ډیر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د لپاره ولې ټول د کورنۍ د خطر کې خو لزنه محدود کسان شته چې هغه یعنی محدود کورنۍ شته هغه بیا په پلاستیکي یو لیږي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس پسند کابل خار کې د سرنګونو کې راځي پلاستیک بند دي چې میګډ قیامت هم وي. دا هم نه خلک دي چې د همدغه کار ته کار ولې دغه ته دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې لزرو افغانیو نیولې تر 3000 رسی او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا ل 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسی. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بازګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوسی د باغ نه او بیا یې کورته راوړي. بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي موږ کښته ورته وایي او خسته کې د باسي ځان ته او کتف تر پال باندې یوه شپه دوې شپې یا درې شپې لمر ته مرته چې چار وخت وچې شوې بیا جمعي بیرته. سره زردالو دي چې هغه ته وطني ویایي او د امیري زردالو دي سپین زردالو چې دغه دواړه مثلا هلته کیږي همدغه نه کښتۍ جوړېږي.
کومه یوه ښه راځي چې کوالټي ښیي
په د مثلا اتروپي نظر باندې خو بیا اصرف دي او د نورو بازاري خلک چې دي هغه بیا سپین خوښوي چې خواږه دي ډېر
کله چې دا وچ کوي بیا یې خرڅوي که نه یوازې هملته؟
نه نه بازارو تر چې مثلا غزني ته زیات دي هلته بیا خرڅېږي.
او قیمتونه بیا څنګه؟
قیمتونه مثلا من 650 روپۍ او ته ډېر جګ نه دي تللي تر اوسه.
دی وایي که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال ځاځي په اړه وایي.
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچو اول یې دوه منځه کوو، د باغ نه چې راوښ کوو دوه منځه کوو او بام ته په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمر ته کدو کنه او بعد هغه نه بیا سیري دکدو ځکه چې یو خو د هغوی نرم پاتې کیږي کنه او بل خوږم راځي او د موږ د هغوی لکه د بازاري زردالو سره موږ ډیر فرق لري کنه او ځینې زیړي وي ځینې سري وي خو قسمه قسمه وي یعنی موږ خلک هغه ډیرې خوښوي.
بیا څرنګه استعمالوي؟
بیا دغه زردالو چې کله موږ کښته ورته وایي او دغه چې هغه کو بیا دغه موږ په اوبو کې هغه کوو د ماشین او باسو بس همدغسې په په کاشه کې باندې خورو او یا همدغه سي هغه کو کنم د ډوډۍ سره
او نور څه شي وچولته
نور ال تمنګ یو قسم لکه شمخ درته لري مونږ ورته رغنجا وایو کنه هغه هغه چې کله مونږ وښو هغه د خسته کو سره وچو هغه بل مرکه په سیری کې دغه سي وچو
دی وای چې د دوی کخته ډیر بازار نه لري خو یوازي په پکتیا کې پلورل کیږي او یا هم میلمنو ته د توفی په ډول ورکول کیږي د هلمند ولایت اوسیدونکو فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي دا چې څه ډول هغه وایي
هلمند ولایت کې دوه ډول توتوي چې هغه یو سره توتوي او بل سپین توتوي خو د سره د څخه عموما خلک استفاده نه کوي ځکه چې دا خوند د مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توتوي او د دغه لپاره وچولو د لپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي اکثره د سوي چې هغه ساو کې توت شته په ځکم رالبیږي کم ځکه یو څه ورته صفاوي هغه توت بیا خرابیږي نه هغه د همداسې وچیږي او که نوې دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي او هغوی د په واسطه سره یا په یو خونه کې ږدي چې که لمر نه وي هلته دغه کیږي وچیږي دوی خپله
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي د کندهار ولایت اوسیدونکو زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي
که څنګه په کندهار کې در لسو لا ډیر داسې انګور ستا ډولونه نو دا غوڅه یو د ابجوش دی چې په کندهار کې وچیر او ډیر ښه صادرات لري د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادریږي چې یو ډول انګور سته چې د ایتا په نامه یادیږي نو دغه انګور بیا چې د ابجوش دپاره ډیر ښه وچیږي او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي
انځر لکه چې د نامه څخه معلومیږي انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان راولاړیږي دغه انځر شکی کله چې انځر یې وشکول په آزاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي بیا دغه دهقان راولاړیږي په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي کله چې دا پیتیږي بیا ستنه راخلو لږ ډبل تر ځینې باسو دا د انځرو د مابین څخه باسو سو کله چې د انځر د مابین څخه وایسته د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دوه متر په اندازه امیل جوړیږي کله چې دا کټار جوړ کړي دا کټار به د خپل کیږي بل ورځ آزاد هوا کې زړول کیږي د وی هفته د فار یا دوه هفته د پر نظر په ضرورت کله چې د تجار غوښته نه وي چې انځر باید ملایم ډیر کلک نه وي نو بیا یو هفته یا یو نیم هفته کې یو کوی چې انځر باید ډیر کلک وسیږي نو بیا دوه هفته درې هفته پورې دا انځر زړول کیږي پس دا کې تر څو د ونش کیږي خشک سي هغه آزاد هوا وي کوم چې جاي منځي وي
دی وایي چې انګور خټکی انځر کښته او یو شمیر نور د سهار لخوا له چایو سره خوړل کیږي او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه از مو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده
دسترګو بلا واخلم جانا نظر